کچیری دغه مرستی افغانستان باندې بندې سي، په افغانستان کې داسې بې وزله کسان سته چې تقریبا زموږ د هیواد 80% 90% د فصلو کې 80-90% تشکیلوي، چې هغه هم زموږ خلک ټوله بې وزله دي. نو کچیری د نړیوالې مرستې بندې سي پر افغانستان باندې، نو په واقعیت سره به زموږ خلک د پکر او بې وزلۍ سره مخامخ سي. او
بیا هم د خبرونو وخت را ورسید، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغه ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستانه شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې ریپورت لرو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې، په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټن ځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده، او ورته ویل دي چې د دوارخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هوار شي. نوموړي ویلي تر هغو چې افغانستان کې د ده په خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مسله نوي حل شوي، د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم ورته څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول دعوې تل رد کړي دي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان دې د خپل امنیت غم په خپله وخوري او نورو ته دې د ملامتۍ ګوته نه نیسي. د حماس لخوا یرغمل شوي درې اسرائیلیان چې نن د غزې په ترانګه کې خوشې شول اسرائیلو ته ورسېدل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې له مخې به اسرائیل هم نن د ورځې په وروستیو کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي. دغه درې اسرائیلیان به چې د غزې ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازو ته له سپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي، هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. نړیوالې رسنۍ ریپورت ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی، په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشې نه کړي. اسرائیل هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ. حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت نشي کولی. زیلنسکی دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د هغه له وینا وړاندې خپره شوه. د زیلنسکی په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي. زیلنسکی په دې مرکه کې ان بی سی نیوز ته ویلي که څه هم دوی د خپلو پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی، خو په ټوکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډېر کم دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل ګروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د 60% غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرئ.
مننه محبوبه جان. رازا پیل تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
از اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کوم، ځکه چې همدازما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، او خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پاک لراته وایم، ابوبا جان، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه، او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړې زده کړو ته پیل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب ویلې د ښوونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې نه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل حساب باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم. دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که دغه خپلې قصې پاک لک لند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما ورخته پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شروع شي، هغه نه ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زبا په کور نه سوای، ځکه چې دې ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شم، ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم، ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه، باید انګلش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوی وای، او پوهنتون کې کامیاب شوی، ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وي، مګر هدا قله غ امکانات او ما کول چې خپل تحصیلات تر سره کندلته او دومره سخت نه ولکه سم چې افغانستان کې.
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځانته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وای یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی. مګر تحصیل خو ژوند خو ښه تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شان کې ډېره ښه وم او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغه په بدن روغې وي او د کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هیڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن چې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه. ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته وایي چې څنګه مو تیر کړي، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لري، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پاک له
اول ورځې کې ډېر سخت و. یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم، کوم جنې شروع کوم، سره کوم وکم، چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکی انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه وو.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو پاک لا راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده و یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، چې شیبا لپټاپ. نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولای مې نه سود، آف آن کولای مې نه شو. نو دا میرا وخت ډیره تواخست دا مخکې شه او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا ځکه انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی نو زما ورول لاند ماته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې اور سې خلاص کړه داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو سمه ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډېر اپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورستا مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
محبوبا جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري استه د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي انجینرینګ کې شي نه دي خزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهال هم زه څونه پر سال چې کار کوم ډیره یې څه دي زما په کمپنۍ کې ډیره یې څه دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري دفنلي رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډېر یریږم ما پلار ته ویل زه کواړی اره ورځ نه زه ویني ډاکټر امه کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یې کوم شی ونه ویلی نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره
زما له کورنۍ دلته د نور په افغانستان کې د کابل کې
محبوبا جان په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې کپټول کې وي هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستي او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې د نننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکي یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو د کوم کار کړی دی
متاسفانه نه ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص سوق دی پولیو قرباني دي سره تماس نه دی نیولې او نه پیژنم دا سوق په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هواد کې کی دي هغه سره مشورې کړي خبرې هم کړي دي د شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له خو سره له دوستانو سره له ټول سره مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وای چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېر مرسته کړې؟
ما افغان خزې غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان خزې غټ پورته کړی ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د سیستم سره چې په افغانستان کې وو مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته هم دا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزار یم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرسته وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې نه ستلای نسی، دا ستونزه کومه خاص خبره دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلې چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغ شوم، او زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما د پاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا د ما د پاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابي رسیدلو د پاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی اوسي او یا هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کی؟
ډیره سخت چې تیر شو را باندې، هغه وخت وا چې یو ورځ زله په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او ډیر سخت توهینه ماته وکړه چې ته ګرځیدلای نشي، ته خزه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه یېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته تبهین شوی وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبره یې راباندې هېره کړه، خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سویم، دیزه کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ وکړم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان، که دا ته وایې چې د راتلونکي لپاره، د افغانو ښځو لپاره، د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف و، زما همدغه امید و، هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټي او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې یې وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي، یوال ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتما زما، او بل چې کا موقع برابر وي زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتما کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې، او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده، نو ډېر زیات ضرورت ده. او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته.
ډیره زیاته مننه محبوب جان چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان قدر مون اوریدون کول تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شی بو پورې مالوي.
ډیره زیاته مننه.